دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې 12 بجې دي. په پروګرام کې اورئ چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې پکې طالب استازیو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه ډله سیاسي مشران خبرې کوي. هم اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن ملت ته کلنۍ وینا وکړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. یوشت تنه د کابل پر کانټیننټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم سول. په کندوز کې د 15 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مخالفت کې لایحه تصویب کړه. بشپړه خبرونه. د اتو طالبانو په ګډون یوشت تنه د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په زندان محکوم سول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې اته طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپېژندل سول او هر یو له 10 تر 10 کلونو پورې په حبس محکوم سول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکوونکي چې د برید پر مهال یې د انټر کانټینینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود، هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم سول. پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د سلواغی میاشتې په وسلوال برید کې 22 تنه وژل سول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید سوې وه. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتپه ولسوالۍ کې طالبانو 15 افغان سرتیري وژلي دي. الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا صفی او پنشيري ولسوالیو په پوستو حمله وکړه، 15 افغان سرتیري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند الله رحماني دا پیښه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوستو حمله کړې او 10 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي فهرست د اعلان لپاره تخنیکي ټولې تیاری بشپړې سوي دي. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح سعادت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي، یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سعادت له څرګندونو 2 ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې شیما علم سروش ویلي وو چې د ثبت شویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړي ارزونې شایي د دې لومړني لیست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د چونګاش پر 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 3 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 6 مخالفو رایو په وړاندې په 70 موافقو رایو تصویب سوه راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ سوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل سوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او داس تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 او په سوریه کې شاوخوا 200 امریکایي سرتیري دی را دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ترامپ دا وینا چې د ده د ولسمشرۍ د دورې مهمه وینا بلل کېږي د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی دی. نننۍ وینا 15 ورځې وروسته له هغه اورول کېږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندیزونو د بندېدو 15 ورځې موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او د بشري حقونو یو مدافع ډله فریډم هاوس یا د ازادۍ کور خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونو په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقونو ته زیان اړولی دی. په واشنگټن کې ډیره دا ټولنه په خپل راپور کې د تیر 2013 کال جریاناتو ته په پام سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت څېړي. راپور د نړۍ راپور د نړۍ په 18 هیوادونو کې د مدني ازادیو یو تیار تصویر وړاندې کوي، خو په 500 هیوادونو کې په دې برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. فریډم هاوس د روسیې، ایران، آذربایجان، مونټینیګرو، هنګری، سربیا او د منځنۍ آسیا پر 3 هیوادونو په تیرو پرلپسې 14 کلونو کې د بشري ازادیو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ملالی بشیر وچ خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه د دامو د سر موضوع ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي دا به د سولې لپاره یو ښه ګام وي، خو مطلوبه نتیجه نه ورکوي.
نشست مسکو یک گام میشه که به خاطر دستگاه بین افغانی باشه، اما این نشست امید از این نمیره که ما به نتایج مطلوب دست پیدا بکنیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټولو هیواد کې د 2000 ښوونځیو د رغونې کار پیل شوی.
2700 پاک مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خوشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به نن ملت ته کلنۍ وینا وکړي، او دا هم وایي چې په غزنی ولایت کې پولیسو قیلون خانی ټولې کړي. وایي چې نشه یي مواد خرڅول.
50 قانون موږ ټول کړی دي او خلک هم قانوني جزا او تور کړی ده.
وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې وته د خېدي رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په موسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې طالب استازي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډل سیاسي مشران سره خبرې کوي. په موسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال همدا شېبه له موسکو سره د ټلیفون په کرښه دی، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی جلال، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. آیا په موسکو کې غونډه پیل شوې ده که څنګه؟
کور مو ودان نه په مسکو کې تر اوسه پورې غونډه نه ده پیل شوې. د ځینې تخنیکي مسایلو پر اساس غونډه د مسکو په وخت په 2 بجو پیل کیږي.
مننه. ټول میلمانه دغه غونډې ته رسیدلي که څنګه؟
همدغه علت ده چې جلسه غونډه شاید لږ وځنډېږي چې ټول میلمانه نه دي رسیدلي، او د دې احتمال او امکانات شته چې په دې نږدې ساعتونو کې ټول راورسیږي.
فکر کوم بیګاش په د طالبانو استازي دوی ویل چې رسیدلی دي، او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله سیاسي مشران هم رسیدلی دي. هلته څوک پاتې دي چې تاسو وایي میلمانه نه دي پوره؟
نو بله، یو تعداد زیات دوستان، تقریبا 90% پنځه 90% دوستان رسیدلی دي، ولی یو تعداد دوستان اوس هم پاتې دي. هغه هم د لحظه د رسیدو په حال کې دي. امیدواري چې ډېر ژر به جلسه شروع شي.
مننه. د نن ورځې کاري اجنډا مو څه ده چې په 2 بجو به پیل شي؟
فقط لکه مخ په خام ته اعلان کړی او د کاري اجندا دا چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات به سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټول لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل ده چې ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدی.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې یو حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوانه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي، زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو تویول بس دي، او د جنګ کې بس کېدو اواز باید ټول پورته کړي، د جنګ نور بس ده.
مننه جلال صاحب. فقط دو وروستي مسائل، یو دا چې د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې، آیا اسانتیاوې تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل سو، د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړې دي، ځکه د بېدلیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نو ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپلو منځو سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایي چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي ولسمشر کرزي سره، پخواني ولسمشر سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی سم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راسي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاس ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود و.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی غلام محمد جلال، په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر و چې له موږ سره خبرې کولې. دی وایي چې نن به په 2 بجو د مسکو په وخت باندې د افغان سولې په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سیاسي مشرانو او همدارنګه د طالب استازیو د ورځنۍ ناسته پیل شي، او اجنډا یې هم ده وویل چې د افغانانو ترمنځ د شخص د نظریاتو تبادله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. ازادي راډیو په 12 منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه چې واوریدل، نن په موسکو کې د افغانانو ترمنځ، د افغان طالبانو همدارنګه د پخوانیو افغان سیاسي مشرانو او سیاستوالو ترمنځ خبري پیلېږي. دوی د افغانستان د سولې په اړه باندې مسایل او نظریاتو باندې بحث کوي. په همدې تړاو د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینې غړي هم خبري لري. دوی وایي چې ښایي دغه غونډه مثبت توی او مثبت ګام وی، خو مطلوبې نتیجې ته کومک نکوي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام موضوعات را تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه مستنګ زیا شپتا ست سلام اوریدونکو ته سلام په داسې حال کې چنن سه شنبه مسکو د افغان سولې پاړه د دوه ورځې غونډې کوربه ده. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دغه غونډې د ارزښت او ګټو پاړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی که څه هم دغه ناسته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د سولې په اړه باید حکومت او سیاسیون یو ګډ دریځ ولري. دوای د مسکو ناسته چې د مدني ټولنو استازي او یو شمېر سیاسيون ورته بلل شوی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ګام بلل کېدی شي، خو له دې ناسته د تمنه شوې ده چې مطلوبې نتیجې د ترلاسه شي. باید د افغانستان سیاسيون او حکومت د سولې په برخه کې ګډ دریځ ولري. خاغلی کلکانی وایي چې په دغه ډول غونډو کې د حکومتي پلاوي نه ګډون افغان حکومت حاشیه ته وړي. بلخوا نیویارک ټایمز هم په یو تحلیلي مطلب کې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کېدو لامل بللې، ځکه د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت سنډې تکړل شوی. د مسکو ناسته چې نن د سې شنبې په ورځ پیلېږي، یو شمېر افغان سیاسيون پکې د برخې اخیستنې په هدف مسکو ته رسېدلي. د دې غونډې یو تنظیمونکي او په مسکو افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې شاوخوا څلوېښت تن افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو له لسکسیس پلاوي سره خبري کوي. خغلی جلال وویل چې د غناسه د افغان حکومت د منځوي کېدو حسنه د ځکه د پوینه د افغان حکومت نه پرته د سولې راتګ ناممکن دی. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر، محمد محقق، حتی اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. په هغه اعلامیه کې چې د حامد کرزی له دفتره خبره شوی، پکې راغلی چې دا غونډه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د سولې دغه ډول ناستې شخصي بولي او دا حد سي د سولې په برخه کې هیڅ درد نه دوا کوي.
د ما په نظر هر هغه کار چې یوې ښې پایداري سولې لپاره باید مختلف شي، هغه کې باید نظام داخل وسیږي، هغه کې باید چې په هغه باندې په قاطعیت سره کار وکړي، نو دا په شخصي شکل باندې خبرې اترې کول څونه چې زه فکر کوم د سولې لپاره به دوی اساسي کار ونه شي کولای.
افغان حکومت په دې ناسته انتقاد کړی، ویلي دي دا سي هسي چې د افغان حکومت کې نوي د سولې بهیر سره مرسته نشي کولای او نه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ بلکې یوې خبری غونډه کې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد واوسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به اجمل تورمان وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پر اول مریض کال کې 14 متریک ټنه زعفران تولید شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رسمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې 90 سلنه تولید شوی زعفران به نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی رسمی وایي چې له تیر دوو کلونو راهیسې د زعفرانو د تولید پروسس او صادرات په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي خبره په اووه نویم کال کې د شپږ نویم کال په پرتله د زعفرانو په کر کې سل سلنه زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په 1398 مریز کال کې په دغه هیواد کې د زعفرانو د پروسس 4 مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ وایي په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې دوی د غیر قانوني اخاذیو د زیاتېدو په اړه په 4 ځلي خپله اندېښنه څرګنده کړې، خو لا هم دې ستونزې ته هیڅ پام نه دی شوی. دغه بورډ رئیس رحمدین عاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات په لوی لاره سوداګر له دغه ستونزې ډیر شکایت لري. د نوموړي په خبره په دغه لاره له سوداګرو نه له 10 تر 15 زره پورې په غیر قانوني ډول اخاذی اخیستل کیږي. دغه بورډ وایي چې دا په نرخونو خپل اغېز لري چې تر ډیره یې تاوان خلکو ته رسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یوه بوری 50 کیلوي قزاقي وړه 1160 افغانۍ، یوه بوری 50 کیلوي بوره 1160 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوری وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ او دغه شان یو لیتر پټرول 940 او یو لیتر ډیزل هم په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ او نوی پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي سی پاوند درې نوي افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال نونس افغانۍ او نوي پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستانۍ کلارې پنځه سوه شپږ دېرش افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن ملت ته خپله وینا کوي. ټاکل شوې وه چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري په 9 وینا وکړي، خو له کانګرس سره د اختلافاتو له امله د هغه وینا وځنډېده. رضوان مراد راسره په سټوډیو کې د دغه موضوع تعقیب کړي. مراد صاحب، د ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډېره په کومو موضوعاتو باندې متمرکزه وي؟
مننه ستنیزه صاحب. ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډیره د منځني ختیځ د حالاتو، د غراز د کډوالۍ پر مسایلو او د امریکا د اقتصاد پر موضوعاتو راڅرخي، خو په وینا باندې به سیوری د هغه اختلافاتو هم پریوته وي چې د ده او د کانګرس ترمنځ په دغه تیرو دوو کلونو کې پاتې شوي دي. او تمه ده چې نوموړی په دې مورد کې یو څه خبرې وکړي او د غراز د څه پریکړو په اړه هم اعلانونه وکړي.
مننه. د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ لومړي دوه کلونه په داخلي او نړیواله سطح له کومو ستونزو او چیلنجونو سره مخ و؟
په داخلي سطح د ولسمشر ټرمپ تر ټولو لویه مسأله چې د ده لپاره چیلنج و، تقریبا تر اوسه پورې دوام لري، ستانک ځای صاحب، هغه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې چې د هیلری کلینټن پکې د یو بل په مقابل کې ولاړو، د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه چې د هغې له امله د ولسمشر ټرمپ ډېر نږدې کسان، یعنی د سپینې ماڼۍ لپاره ګمارل شوي کسان فقط په څو ورځو کې له خپلو دندو لرې کړه شول. دغه راز د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشرانو څخه د اف بی آی یا فدرالي تحقیقاتو ادارې پلټنې پیل کړلې. او په نړیواله سطحه یو بله مسله چې باید یاد کړو، هغه له مکسیکو سره د دیوال جوړولو مسله ده، چې هغه هم تر اوسه د اختلاف په توګه د ولسمشر ټرمپ او کانګرس ترمنځ پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې طبعا د منځني ختیځ مسایل ډېر داغ د ده لپاره، او بیا هم د څو میاشتو لپاره ډېر زیات مسایل د شمالي کوریا سره او چې حتی د اټومي تهدیدونو سره مخ.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملت ته د وینا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی ټرمپ نن د خپله دویمه کلنۍ وینا ملت ته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټول هیواد کې د 2200 ښوونځیو د رغونې کار پیل شوی. د کلیو د پراختیا وزارت بیا وایي چې د دې پروژې د رغونې مسؤلیت ورسپارل شوی. د دې ښوونځیو په ساختماني چارو کې د پرمختګ شوی دی. یوسف خان ځدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نږدې 3000 ښوونځیو د جوړېدو پیل کړی کار یې په چټکۍ سره پر مخ روان دی. د دغې وزارت ویاند نوریه نزهت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د پوهنې وزارت د ولسمشر غني لخوا د 6000 ښوونځیو د ژمنې پر بنسټ د 2200 ښوونځیو کارونه په 1390 کال کې پیل کړي دي. دا وایي دا پروګرام عملاً پیل دی او موږ دمګړۍ د 2200 ښوونځیو د جوړولو چارې پیل کړي، او انشاءالله چې نور ښوونځي به هم په راتلونکي کال کې جوړ شي. هغه لینوزات وایي د دغه پروګرام لپاره 115 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې د نړیوال بانک او د پوهنې وزارت د ملاتړو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ د ښوونځیو ځمکو لپاره د پلان ترتیب یوې غونډې ته چې په آر کې جوړه شوې ویبه د خونځو د جوړولو په برخه کې پر چټک پرمختګ ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د 6000 خونځو د جوړولو لپاره د یو واضح میکانیزم د جوړولو په ټینګار سره وویل چې په نوي کال کې د خونځو زنګ تر وهلو باید د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازم پرمختګ رامنځته شوی وي. ولسمشر غنی پر والیانو، ولسوالانو او امنیه قوماندانانو هم غږ وکړ چې له دې برخې سره پر وخت همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1390 کال کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره ژمنه وکړه چې د دوه کالونو په موده کې به 6000 ښوونځي جوړ چې له دې کار سره به په هیواد کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه حل شي. له دې سره د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت چارواکي د پوهنې له وزارت سره په ګډه همغږۍ او همکارۍ ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د یاد وزارت سلاکار محمد جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کارونه خو اوس بیخي ډېر ښه روان دي او هماهنګي د وزارت انکشاف دهات او د وزارت معارف بیخي زیاته شوې ده ښه شوې ده، ځکه د دې لپاره د رئیس جمهور په هدایت په اساس یو علیحده ټاسک فورس جوړ شو چې هغه مثال دا مکمل هماهنګي مخکیوري.
دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د شکایتونو پر بنسټ ډېرې سیمې ښوونځي نه لري او زده کوونکي خو یا په سړه هوا او یا کله د سوځند لمر لاندې په درس بوخت وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی پولیسو تیر ورځ په ښار کې 50 قیلونخانې تړلې. دوی وایي چې په دغو قیلونخانو کې د خلکو د شکایتونو په اساس دوی وایي چې خلکو شکایتونه کول چې په دغو قیلونخانو کې نشه یي مواد هم خرڅیږي. پولیس وایي د دغو قیلونخانو مالکان نیولي. د غزنی مدني فعالان او ځوانان بیا وایي دولت د لویو نشه یي توکو پلورونکي او کاروباریان هم ونیسي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت د مرکز ښار په بیلابیلو سیمو کې تر 500 زیاتې قیلونخانې تړلې دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال داود ترخیل په دې اړه په جوړه سوې خبري غونډه کې وویل
او هم شنن دي غزنی ولایت د ښار د سیمو بعضي ولدانو سپینګیرو شکایت وکړ چې دغه قیلونخانې کې دلته د نشه یي تابلیتونه خرڅېږي او زموږ د ځوانان زموږ اولادین له کاره وستري دي. هغه چې بار بار موږ دوی ته دوی موږ خلک ټول کړی وو او دوی ته هوتر بیا موږ دا کار نه کوو په تاسو دا کار بیا وکړ چې په دې رابطه باندې هم موږ څنګه ستاسو سره ویني 500 قیلونه موږ ټول کړی دي او خلک قانوني جزا ورته ورکړې ده.
په غزنی کې ځوانان هم د امنیتي ځواکونو دغه کار د ستاینې وړ بولي او وایي دغه قیلونخانې د مخدره موادو د متعدی سبب جوړیږي. مدني فعال نیک محمد عبید وایي امنیتي ځواکونو که څه هم چې وړوکی خو پر ځای کار یې کړی دی.
دا به ډېره ښه خبره وي لکه موږ ځوانان یې له هغه کوم هدفونه چې دوی ته دي په ملي ولو خوا ورکړل شوي له هغوی راګرځوي، بلکې په نشه یي توکو باندې همدغه له همدغې لارې باندې دوی په غټو غټو نشو باندې اخته کېږي. موږ د قمندانۍ دغه کړنې ستایو، ورسره ولاړ یو تر شا.
بلور ته بیا په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان ټینګار کوي چې دولت دې دغه قیلونخانو ترڅنګ د هغه مخدره توکو جرړې هم وباسي چې ډیری کسان او دغه کسانو کورنۍ ورسره له سختو مشکلاتو سره مخ دي. مدني فعال سیف الله مبارک وایي امنیتي ځواکونه د مخدره موادو او دخانیاتو په برخه کې یوازې تر قیلونخانو پورې خپل عملیات نه محدودوي، بلکې د نورو خطرناکو نشه یي توکو د پلورونکو په وړاندې دې هم په کار لاس پورې کړي.
په غزنی او ټول هیواد کې نه تنها داسې قیلونونه کارول کېږي، بلکې د دې تر څنګ د نشه یي موادو کاروباریان آزاد دي، د نشه یي موادو قاچاق آزاد ده او تر دې هم د پورته کچې نشه یي مواد چې په هغو کې تریاکو، پوډرو، چرس او نور د کې په نامو باندې ټابلیټس خرڅېږي. حکومت ته پکار ده نه یوازې داسې په سمپولیک ډول باندې دوی د ځان د شهرت لپاره یا دی ویړې لاسته راوړنې لپاره دی د هغه دوکانونه بندوي چې په هغو کې قیلونه خرڅول کېږي، بلکې د نشه یي موادو هغو مهمو قاچاقبرانو کاروباریانو ته لاس واچوي چې له امله یې د موږ ټولنه کړېږي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ د غزنی ډیری ځوانان د کار د نشتون له امله د وخت ډیری برخه په قیلونخانو او ځینو نورو دا ډول ځایونو کې تېروي چې وروسته بیا ځینو نورو وړو او لویو نشه یي توکو په کارولو لاس پورې کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز کورل د خیوی پاینه د سره پلین کې هم پس د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومیټریک شوی دي معصوم او په خپل ټیم باندې نه رسیدي. او تاسو ته پورا معلومات دي چې فون کې د ټولنې معماران دي کچرتا د معماران یا غلغه فون کې خلنو ټولنه به هم د شه د ملت سره مخامخ وي. روزا د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه فون دي په توپو په ډالۍ باندې هم ولمان دي او معصوم دي ورته خلق پر ټیم باندې ورکی تر څو دې تر تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې صلی او ورسیږي. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال مجھے ہلمند کو دیکھی اور استاد سر عارف کی خواہش میں دادی آزادی رہتی ہے خود سن ہلمند والی کل لطف سر خدمہ خوشحال دار شب مساکلات وزید لیلار باید مفتدہ برسی سو مرمخ کی سریت قولی و دالار پخاور آوارک یو بند خدار یا سڑک روڑ کی دادی ساری خرف سید مرمخ خار نوار مفتدہ دور دا سار وسی چی مومی تو اخ دنبر دگری شروع سوالی سن سکلا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. مخکې لدی چې لاند خبرونه ملالی بشیر وایي او به وایم چې په دویمه نیمه کې بعد روغتیا ژوند شتمنی خبرونه خبره شي. په دغه خبرونه کې کوربه فرشتنه ده او دلته مهیره وي. خو اوس خبرونه